جناب انور الحق اهدی صاحب ډیره ډیره زیاته مننه چې زموږ د خبرولو ته حاضر شوي.
مننه تاسو نه.
پایل به د دوه د غونډې نه وکړو. تاسو پوهیږئ چې د قطر په مرکز دوه کې د دوه په نوم درېم غونډه وشوه او د تمې او ګمان خلاف د غونډې اجنډا بیل او په اقتصادي مسایلو باندې تر ډیره بریده تمرکز شو او د نشي توک سره د مبارزې په لارو چارو باندې فکر کوي چې د دغه غونډې اجنډا ولې په اقتصادي مسایلو باندې متمرکز و په داس حال کې چې نور مسلې هم شته په افغانستان کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د اجنډا په تعینیدو کې د امارات نقش ډیر زیات و. هماغه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دنیا غوښته چې نورو موضوعاتو په ارتباط باندې سره بحث وکړي، خو امارات په دغه مذاکراتو کې تقریبا برلاسه غوندې ښکارېده او مطابق د خپل زړه یې سره هغه اجنډا جوړ کړه چې په هغه کې هغه مشکلات چې امارات لري او توقع ریسی پدی کې دنیا ور سره یو څه همکاري وکي، هغه موضوعات مطرح کړل چې یو د کنګلسوي پیسې دي، دوم داسې پدی په ارتباط باندې دي، کوکنارو په ارتباط باندې دي، امارات په پچای کې ورته هم په دوره کې تقریبا 90% هغه لمنځ ځتللی دي او هم داسې تر سپورم تعزیرات ستدي چې هغه یو ډیر منفي اثر څه د افغانستان په تجارت او خصوصا په بانکداري باندې څه ده کوي. دوی دا درې موضوعات په دغه کې اچولی دي او دا دي هغه دي اصرار پر اساس باندې وو او دنیا غوښته سي دوی سره یو خبرې اترې سي دوی سي، نو ځکه دوی اجنډا تقریبا حاکم اجنډا سو.
تاسې یو مهم مسلې ته اشاره وکړه، تاسې وویل چې طالبان په دې وتوانېدل چې خپله اجنډا په ملګرو ملتونو باندې ومني، په داسې حال کې چې ښایي ملګري ملتونه نورې اجنډا ولرلې چې هغه هم باید مطرح شوی وای په غونډه کې. اما اوس بحث په دې کې دی یا پوښتنه دلته پیدا کېږي چې څه ضرورت و چې ملګري ملتونه دونه مصلحت وکړي چې یوازې د طالبانو اجنډا ومني او خپله اجنډا حاشیې ته راولي.
زه فکر کوم چې د ملګری ملتونه یا په صورت عموم بین المللي ټولنه دغسې یو حالت کې ده چې نه له طالبانو سره گزاره کولی سي، نه له امارت سره گزاره کولی سي او نه یې پرېښودلی سي. ډیر کوشش کوي چې یو نو انګیجمنت یو تعامل په یو نو د انواع ور سره چې د اوسیږي او زما په عقیده که چېرته دغه د ښځو د حقوقو موضوع نه وای، خصوصا د نجونو د مکتبونو د بندېدو موضوع نه وای، ممکن په ډیرو ساحو کې دنیا له طالبانو سره یو څه مداره کړې وای او په مخ تللی وای. زیدا ولې متاسفانه دغه یو لوی معنی ده د دوی د خبرو د پرمختګ په هکله او سره له دې څخه هغوی خپله اجنډا په بین المللي ټولنه باندې ومنله، خو زما په عقیده دا یو تقریبا بې اثره غیر مثمره یو هغه وه یو غونډه وه، فقط هغه کله چې نتیجه نه اوسیږي نو بیا له مشترکینو نه څو پوښتنه وکړي څه شی وو او نو بیا وایي خو دا یو پروسه ده او پروسه به د دوام کوي، نو د دوی خبرې مزداد دا پروسه به دوام کوي، یعنی خبرې به د دوام کوي، ولې کومه نتیجه ورنه حاصله سوله، کوم موافقه ورنه حاصله سوې ده، زما په عقیده چې کوم موافقه نه ده حاصله سوې، کوم پرمختګ په دې باندې نه دی سوې، متاسفانه دا د افغانستان په حال، د افغانستان د خلکو په حال باندې منفي اثر لري. همدغه سیاسي امارات اصرار کړی دی چې اقتصادي موضوعات مهم دي، ورته د خلکو اقتصادي حالت فوق العاده خراب دی او متاسفانه پرمختګ په دې ساحه کې ونس.
ته د خلکو په کړهونو باندې به خبرې وکړو، اما مخکې د غینه چې هغه پښتون ته ورشو راځي چې د کنګل شو پیسو مسله وسیړو. تاسو پوهیږئ چې دلته په امریکا کې د افغانستان د شتمنۍ یو برخه کنګل شوې ده، یو برخه امانتي صندوق ته لیږل شوې چې ارقام یې تاسو سره دي. په مجموع کې دا راته وایس چې څونه پیسې دلته په امریکا کې کنګل شوې دي او څونه تاسو په صندوق کې دي.
دا خو و میلیارډ ډالر دی افغانستان د مرکزی بانک پیسې وي سي د بانک مرکزی د امریکا سره ساتلې وي او د دغه جملې نه نور قصه خو څو ظلم ویل د خلکو ته معلومه ده چې یو دوه کال مخکې جمهور رئیس بایدن تصمیم ونیو چې دا پیسې نیمه کی نیمه آزادی کی او نیمه صدا دلته په امریکا کې وساتي هغه په دغه پیسو باندې ځین خلکو داوا کړی ده هغه خلک سي په د سپتمبر په 11 په 2020 کال کې د القاعده د حملې له امله متضرر شول په کمبر شول هغه په جبران خساره والی دي زینه او دا موضوع په محکمه کې ده سره د دوه محکمو د دې عارضینو په ضد باندې تصمیم نیولای دی ولی تر اوسه پورې اسلام محکمې نهایي حکم نه دی کړی او رئیس جمهور تصمیم ونیو سي دا پیسې دې همدلته پاتې اوسېږي که چېرته محکمه د جبران خسارې تصمیم سي د ونیسي نو په هغه صورت له دې پیسو نه به استفاده کیږي نیمایي پیسې 3.5 میلیارده ډالر وو دا یې آزاد کړ سي د هغه په نتیجه کې دغه د افغانستان صندوق یا افغان صندوق څه د جوړ څه دا پیسې مونږ د دې لپاره چې دلته بیا له خطر د داویل نه ووځي دا مو سویس ته څه د انتقال کړلې او خوشبختانه چې اوس هغه پیسې مونږ 3.5 میلیارده وي اوس 3.84 میلیارده ډالرو ته رسیدلې دي یعنې ښایسته ډېره ګټه ورباندې راغلې ده
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاتې ورسید اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونه په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسي لرلی شي د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ ان ټی ایچ لینک ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که آیفون وي اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا د اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ
دا غټه چې تاسو یادوي چا ته رسیدي د پیسو واک د چا سره ده د دې پیسو نه څنګه استفاده کیږي چې غټه تن اخیستل کیږي
کدا پیسې خو مربوط دي صندوق دي او د دې صندوق په ارتباط باندې تصامیم څلور نفر نیسي یو د امریکای د مالی وزارت لوی مهم دی یو زیم یو ډاکټر صاحب مهرابی دی او یو هم د سویس د حکومت یو عالی رتبه هغه ده د خارجه چارو وزارت یو عالی رتبه مامور ده دغه څلور نفر په بورډ معتمدینو کې دي تصمیم په توافق آرا په بورډ معتمدینو کې نیول کیږي او نو کوم مصرف څه د کیږي البته پیشنهاد به کیږي او هغه توافق آرا موجود اوسي موجود نو پس دغه نه هغه پیسې مصرفی کی سی تروس پورے منگ پچی شبانے مصرف نہ دے کڑائی گرچے تیر غونډه زمنګ درې سره ورځې مخکې وا خو لږه نه مخکې د جنوري په 19 منګه غونډه وا چې په وخت کې بانک آسیایی په افغانستان حکومت نه تقریبا 90 میلیونه ک 28 میلیونه ډالر طلب درلود او باغوی ورته نه سو ورکولای نو بیا منګ له خوانه فیصله داسې و چې دا د هغه پیسې دي چې بانک آسیایی په افغانستان کې مصرف کړي دي او دغه لپاره منګ ویلې چې دا پیسې به د صندوق لارې سره ورکو ځکه بانک آسیایی نورې پیسې بشری کومکونه کوي تقریبا د کال نووس خو صدا نوې پروژې شروع کړې دي د افغانستان لپاره چې هغه کې انکشافي پروګرامونه هم دي تر اوسه پورې خو یوازې بشری کومکونه اوس انکشافي پروګرامونه هم دي او دغه پروګرامونه ممکن ته حدود 200 میلیون ډالر پورې صدا ووسی کی که چیرته دغه پیسې دوی ته ورنه کړ سي بیا کېدای شي چې غوی دغه کومکونه خپل کم کی البته بانک جهانی عیني موقف کده نو په اساس چون کومنګ دا پیسې وي ته ونر سيږي نقص د افغانستان خلکو ته رسيږي نو موږ تصمیمونه وسې کې چیرته د امارات ورته هغه ورنه کی دا پیسې ورته ورنه کی نو په صورت سره به موږ د دې صندوق له دغه اجراتو کو ځکه دا د دولت هغه دی مسولیت دی اما تر اوسه پورې موږ کوم تادیات نه دي کړی ځکه هغه تادیات هم زیاته برخه په خپل حکومت وکړله هغه ته بانک آسیایی ته څه د پیسې ورکړې فکر کوم دی ولس میلیون ډالر پاتې دي نو به ګورو چې هغه لس میلیون ډالر هم دوی ورسره څه کوي خو موږ تر اوسه پورې تادیات نه دي کړی یعنی پیسې ټول خپل بجای پاتې دي. ما مغل پر ما وویل درېنی میلیارد وو اوس درې میلیارد او اته سو څلوېښت میلیون ډالر ته ورسېده.
او که د طالبانو حکومت د تاسې نه وغواړي چې د دې پیسو ګټه ورسره شریکه کوي او ورته ولېږي او یا هغوی د ځینو انکشافي پروژو لپاره ورته ضرورت لري، تاسې دا پیسې په اختیار کې ورکوئ؟
نه، هغه موږ قانونا حق نه لرو چې دغه کار وکړو. هغه تر دې پورې اړه لري چې دنیا او خصوصا امریکا یو توافق ته ورسیږي له دوی سره، ځکه چې طالبان حکومت هغوی وایي چې دا خو د افغانستان پیسې دي، چې په دې کې کوم شک نشته. دا موږ همغه لپاره د افغانستان صندوق مو ورته نوم ایښی دی، دا د افغانستان پیسې دي. خو د افغانستان پیسې منجمدې شوي دي او دلیل د انجماد د دې پیسو دا دی چې دنیا له طالبانو حکومت په مشروعیت سره نه پېژني. هیله موږ دا وه چې دغه بینالمللي خبرې چې کېږي مذاکرات چې کېږي، چې دغه مشکل د افغانستان نه یوازې اقتصادي بلکې سیاسي مشکل هم څه دغه سي حل شي. خو متاسفانه هغه کوم پرمختګ نه ده سوی، یوازې ما په عقیده یو لوی مانع هم همدغه د ښځو د مکتبونو او د ښځو د حقوق په عمومي ډول او د ښځو د نجونو لپاره د مکتبونو موضوع په خاص ډول دا یو لوی غوښتنه ده چې زه فکر کوم که په دغه کې په دغه حق لا کوم موافقې ته ونه رسیږي، ممکن چې عمومي موافقه سیاسی موافقه هم ترلاسه نسی او پر اساس باندې دا پیسې به تر هغه وخته پورې به بیرته افغانستان بانک ته نه مستردیږي.
که داسې اوس پوښتنه وکړم چې په کوم حالت کې د افغانستان کنګل شوي پیسې بیرته افغانستان ته سپارل کیږي؟ که سبا ته یو مشروع نظام راځي، آیا بیرته دا پیسې ورکول کیږي د نظام په اختیار کې؟ ځکه چې اوس په دې پیسو باندې دلته په امریکا کې ستاسو په وینا دعوا روانه ده.
یو ما ویل چې دوه برخې دي، یو هغه پیسې دي چې په امریکا کې دي درې نیم میلیارد ډالر دلته دي که نه، یو هغه پیسې دي چې آزادې شوي دي، هغه بله برخه درې نیم میلیارد ډالر چې موږ ته راکړ شوي وو چې هغه اوس په درې اشاریه اته څلور میلیارد باندې تبدیل شوي دي. هغه پیسې چې دا موږ سره دي، زه کوم شک نه لرم چې هغه کله چې د حکومت مشروعیت یا سیاسي مشکل لاقل سیاسي مشکل د حکومت څخه حل شي، زه کوم مشکل هغه نه وینم. زه شک نه لرم چې دا به بیرته افغانستان بانک ته ورکړ شي. دا د افغانستان بانک سرمایه ده، هر بانک مرکزی باید څه سرمایه ولري. دا د افغانستان بانک سرمایه ده او دا دومره سرمایه ده چې هغه پیسې چې اوس په چلند کې دي په افغانستان کې تقریبا په سلو کې سل به پشتیوانه څه ده ولري، نو په کافي اندازه پیسې د دې هغه لپاره څه دي او دا به بیرته ورته ورکول کیږي. هیڅ کوم هغه به ونه لري، مشکل به څه په دې ساحه کې هغه څه ونه لري. ولې خدای دې کیسې هغه سي حالت راشي چې دنیا او افغانان موافقه وکړي چې حکومت پوره مشروعیت ورسره لري او دغه مشکل له منځ ځي. یو په شروع د مونږ دی هغه کې دغه موسې کې امریکایانو حتی دغه مشروعیت موضوع هم څه ده سقی کړی نه وه، هلته یو درې شرط یې کېښودل. هغه ولې چې تصمیم نیونکي یا رهبري د بانک باید څه ده هغه خلک نه اوسېږي چې په تور لیست کې دي، او دوم دا یو موسسه یو بله د باندنۍ موسسه باید اوسي چې هغه څارنه وکړي چې دا پیسې په نامشروع مقاصدو نه مصرفېږي. په هغه وخت کې هغه دا او تشویش دا و چې ممکن دا پیسې په تروریستي ګروپونو باندې څه ده هغه سي مصرف سي. او درېم زه فکر کوم چې په خپله بانک کې مرکزی کې ظرفیت پیدا شي، کاري ظرفیت پیدا شي، چې هغه ظرفیت کاري خو بانک مرکزی پخوا درلوده، ولې د نه په نتیجه د تغییراتو کې ډېر خلک له بانک مرکزی نه تللي دي. نو دوی غوښته چې دغه درې شرطه که پوره شي ممکن دوی وکولی شي بیرته څه د پیسې ورته ورکړي. خو اوس په دې وختو کې زه دا خبرې ډېرې زیاتې نه اورم، زه نه پوهېږم چې که همدغه شرایط په جای شي امریکا به څه وکړي. یو څو موده مخکې یو کال مخکې امریکا یو تفتیش ولیږه، یو آدیتری ولیږه، یو ارزیابي لپاره د بانک مرکزی چاري ارزیابي کی. دغه نتیجه گیری مثبت نه وه، تسمګری مطابق دی پوره د قانون سره نه دی او خو پر حل نور نو په اساس باندې دغه په خوا یعنی د حکومت مشروعیت د لادومره نو مشخص کړي خو زګور مده ورس پر ورځ دغه موضوع زیاتیږي چې د حکومت مشروعیت او خصوصا د جنو د مکتبونو موضوع دا ساغه کیږي خو هغه نور شرایط هم سده د بانک مرکزی د افغانستان نه دی په ځای کړی مثلا نوی وایسي رهبری باید د شاپلاس کې وسیږي سه هغه ټول لیست کې وسیږي او حکومت په وای باندې امرونه ونه کیز دا پیسې په دسي وکي واسي وکي یو څه استقلال ولري هغه مخینه دی په ځای کړی په دې اساس باندې دا موضوع سه په وا کې پاتې ده.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسي درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. کچېرې اپل لري اپل ستور ته او که انډراید لري نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼې ترلاسه کولای شئ.
نو که کیسه داسې ده چې شرط دا ده چې مشروع حکومت دې رامنځته شي، دا پیسې بیرته ازادیږي، نو طالبان د دې په ځای چې دغه غوښتنه د امریکا او یا د نړیوال ټولنې څخه کوي چې پیسې ازادي کوي، ولې اقدام نه کوي؟ یو څه اقدام نه کوي چې د حکومت پر رامنځته کولو کې، د ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو کې چې هم ګټه دوی ته ورسیږي او هم د افغانستان پیسې ازادي شي. یعنی یو قدم باید واخلي چې یو قدم بیرته واخیستل شي.
اغه چې پوښتنه د تاسو باندې لګوینه وګي نه زه د دوی په نامه نه ګیره کېدلای سم او نه به پورا جواب از ما سره یعنی په اړه وسی په ځای باندې وسی.
صحیح اې دې سه ولې د افغانستان شتمنۍ یا پیسې په امریکا کې وساتل شي ولې نه په بل هیواد کې؟
خا د دې سټیر مملک خپل پیسې په امریکا کې ساتي. خا یو څه غره یو دا یو څه تاریخي بحث دی. په خو د پیسو لپاره به پښتوانه خلکو تلا ساتله، مملکو به تلا ساتله. یو وخت چې انګلستان حاکم قدرت په دنیا کې وو نو بیا ستا پاوند سترلینګ پاوند سره تقریبا حیثیت د تلا سره دا پیدا کړ، یا به سترلینګ پاوند یا به تلا راکو. د دوم جهانی جنگ نه وروسته خبره دای سوله سي امریکا حاکم قدرت سه او ډالر د پښتوانی په صفات سره غس او منل سه، ځکه چې امریکا تعهد کړی وو چې د هغه وخت چې هر 15 بیرس اونسو په مقابل اوس می بیر سوای دی سي نه پیګم سی خو دې سي چې د هر ډالر په مقابل کې څومره طلا بدوی ورته هغه ورکړي. هغه د نکسن په وخت کې دواویم کال کې امریکا ونی سمنګ نور چاته طلا نه سو ورکولای، ولی دنیا سره له هغه هم ډالر په قسم دی غو منه په اصطلاح چې دا تقریبا دا څه خبره لکه طلا څه ده
طلا په اندازه
هغه اساس باندې. بل په دنیا کې ډالر بینللی اسعار ده، یعنی بینللی پیسې ده، اتیا فیصدونه زیات بینالمللي معاملات په ډالر باندې کیږي. نو په دې اساس باندې یار اڅوک سي معاملې کوي ورته ډالر راځي که زائد وسیږي. مثلا ک چین تم څه دا تادیاتو مازاد څه لري هغه ورته ډالر راځي، که بل مملکت کې تیل خرڅلاو وسیږي وي ته هم د لاخره ډالر پیدا کیږي. نو او تر دغه څو کال په پورې په امریکای کې پیسې ساتل بل هر ځای نه مسونته راوي، دلته سیاسي مسونیت او دلته نظامی مسونیت او سین خرڅل دي نو اوس د مملکت په سده سقوط کوي او نه د کوم حالت سره چې چابل ته پیسې هي دی وګ پیسې بس دا دوی ورنه نیولې وسیږي. دا غتیر څو کلو کې البته امریکای دا اقدام د څو مملکتو په حق له وکي، ایران په حق له وکي، اوس د روسیې په حق له سده وکي کوي او داسې بحثم داسې امکان لري دوی د مغو پیسو نه حتی د یوکرین کې ورنه استفاده وکي. افغانستان پیسې کې هم سده وکي لږ زره تشویش پیدا شوی دی چې ولې خپل پیسې په امریکای کې سده پرېږدو، ولې زمونږ سابقه هیڅ وخت کې حتی د کمونیستي نظام کې هم سمدلته پیسې مو وې کوم خبره نه و دا موضوع سره نه و. تیر ځل طالبانو په نظام کې سم پیسې زمونږ د بانک مرکزی پیسې په ریش کې هیڅ کوم غنه و مشکل دي نه و. مشکل د دې جنره پیدا سه، د منګل لپاره مشکل د دې جنره پیدا سه چې دلته د دی نهم دی سپتمبر دی حادثې نه بعد دلته دعوه په دې پیسو باندې وسوه، او هغوی وایي چې طالبان د القاعده سره تړلي دي، او چون طالبان اوس په حکومت کې دي نو بانک مرکزي دي دوی دا معنا دا ده چې دا پیسې د دوی دي، په دې اساس موږ حق لرو چې دا پیسې څه د واخلو. ما مخکې مویل دوه ځلې دا هغه راده سوې ده، دا دعوه راده سوې ده، ما تر اوسه پورې استیناف هغه نه دی نیولی. نو دغه دلیل دی چې خلک خپل پیسې څه ده دلته
تاریخی لحاظ، او په تاریخی لحاظ تاسې د افغانستان بانک رئیس هم پاتې شوي یاست. تاریخی لحاظ لکله نه افغانستان خپل پیسې په امریکا کې ساتلې، او مخکې د امریکا نه دا پیسې چیرې ساتلې، خپل شتمني چیرته ساتله؟
ما ته خو په داسې محسق یعنی لیکل سوی مستند را سره نسته، خو زما دغوره په یاد دي چې ما ته ویل شوي وو چې د دوهم جهاني جنګ نه مخکې د صدر اعظم ماده شم خان په وخت کې، د زای شاه پاچایي د صدر اعظم ماده شم خان په وخت کې یو څه زمونږ د رایګانې امریکای ته ولېږل سویس، یعنی هلته به دا محفوظ اوسېږي. نو لږ نه وروسته خو بیا جنګ خلاص، دوهم جهاني جنګ خلاص، نو د بانک پشتوانه خو طبعا د بل هر ځای نه امریکا ته راغله. یعنی کېدای شي وایم چې د 1908 نه 1909 کال چې تقریبا سو وایم جنزات یا کالا مخکی وقت نه رابطی خواه از منگه پیسی اکثرا پا که ساتل کنه، اما یا منگه یو مقدار پیسی پا نور جوی که هم دی پا اماراتو که منگه دالری اغل رو دی افغانستان بانک پیسی دی پا خواه دی جرمنی سروی دی کامرس بانک اف جرمنی سروی دی بانک مرکزی دی دی انگلستان او دی فکر کم نت وست بانک سر یو مقدار پیسی وی اغا وقتی رئیس دی بانک ما زلط تلالیم لغوی سر صدقه گیدلویم دیگه پیسو دی پیسلا تصدیقول بارزه خطسو کالا چای پختنه نوه کرده دیگه سرم اوسم 1 میلیارد دلتا وی او 2 میلیارد دی باندی دی، او آغا زنه پیگم سی آیا دی امریکی انجماعت پا بوی باندیم سمر اثر لری کنل لری، خو متاسفانه خو طالبان و حکومت دیگه سرم ارتباط رسمی ارتباط نلری، نو دیگه سرم نسی تحقیبه ولی دا موضوع.
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست د باوري مواسقو او هر اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلیک لرې یاست. VOA پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر رښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د VOA پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
اما مدای هغه ده تاریخچه
تاریخچه ده. مننه مننه هدي صاحب. امریکا په اونۍ کې ویل کېږي چې 30 میلیونه نقد پیسې یا نقد ډالر لیږي افغانستان ته، ستاسو په نظر دغه پیسې کوم ادرس ته ځي؟ د ملګرو ملتونو ادرس ته ویل کېږي چې ځي، اما د دې پیسو نه طالبانو ته څه ګټه رسیږي؟
خا البته ما خوست مستقیما د ځینې امریکایي مقامات نه پوښتنه کړې، هغه وایي چې دا خو هغه بشري کومکونه دي سوی د افغانستان سره کوي، او بشري کومکونه اکثرا ډېر زیاتې دي ملل متحد لارې کېږي، او کېدای شي ځینې بین المللي انجوګانو سره هم دوی هغه وکړي کومک وکړي. داسې مې اورېدلي چې یو سي آی ډي هم بېرته خپل هغه کومکونه د اقتصادي کومکونه سره بیرته دغه کوي شروع کړي دي. هلته دغه پیسې قرار دي دا 30 میلیون ډالره، دا قرار دي چې ملل متحد پیسې اوسېږي. ملل متحد البته په هغه کې زما مشوره ملل متحد ته سې مشاور دي دوی مانه پوښتنه وکړه، ما مشوره ورته دا وه چې دغه پیسې دي پخوا په شان تاسو په افغانستان کې په افغانۍ بدلوي او افغانۍ مصرف وکړي، سې بغیر د غزې نه افغانۍ یو یعنی حیثیت خرابېږي د غزې نه، سې هغوی دغه دوام ورته ورکړی دی. دا پیسې زیدی بانک ای آی ڈی افغانستان انټرنیشنل بانک لاره نه، بیا هلته په مرکزی بانک د افغانستان بانک دا لیلام ته اچول کیږي، لیلام نه افغانۍ راځي، بیا بیرته د یو این او دغه نورو مؤسساتو ته ورکول کیږي. خو د بانک مرکزی نقش پکې څه ده؟ بانک مرکزی د اکشن خپل لیلام په بانک مرکزی کې د خو په شان سره اجرا کیږي، یعنی غوی تسهیلې راشي پیسې بانک مرکزی ته ورکول کیږي، زما ته خو ویل سوی سینا غوی ته سده نه ورکول کیږي. ولی ډیر غټ اثر دادا چې بانک مرکزی باندې دومره اثر پږي کوي چې بانک مرکزی ضرور نه دا سی خپل ډالر دوی لیلام ته واچي د دې لپاره چې د افغاني قیمت خراب نشي. همدغه لیلام ده لکه چې فقط خو بانک مرکزی خپل پیسې لیلام اولی اوس دغه پیسې لیلام به نتیجه کې افغانۍ ثبات پیدا کړی دی.
مرکزی بانک کاری آسان کړی دی،
د مرکزی بانک غټه وظیفه یې څه ده ورته دغه کړې ده په ځای کړې ده. یو لوی نو دای ګټه څه ده دغه ته ده بانک مرکزی ته ده یو لوی ګټه بلم پکې دادا چې بانک مرکزی خپل پښتوانی نه چل بار استفاده کوي. هغه وخت استفاده کوي چې کدی یو مملکت تجارت صادرات ډیر کم وسی نسبت واردات د دغه وارداتو ته پیسې دغه پښتوانی نه ورکول کیږي. افغانستان کې دا شی عملی نه ده په خاطر دی په افغانستان کې کافی اندازه بین المللي اسعار شته. دا شی چې ما وویل دا په هغو مالکو کې زیاتره مرواج ده چې هلته خارجي اسعار ټول بانک مرکزی ته ځي، خلک ټول معاملې په خپل ملي باندې کوي، پیسې باندې کوي او یوازې بانک مرکزی سره اسعار وسیږي. په افغانستان چونم دغه لیلام وسی وویلی په بازار کې اسعار خصوصا ډالر په کافی اندازه سره موجود دي، صاحب د افغانستان بانک ضرور نه ده چې هغه واردات سي زیات له صادرات نه دي دغه پیسو دوی څه دغه کې چې دوی اجرا کوي او بیا په مقابل کې له تاجران سره افغاني واخلي. نو افغانستان حالت یو څه فرق لري، اما په نورمال ډول باندې بانک مرکزی اوس مثلا په پاکستان کې کله چې واردات ډیر زیات سي صادرات کم سي د بانک مرکزی پښتوانه د کمیټي په افغانستان کې دا نه ده سوي سره د واردات ډیر زیات ساده ځکه زمونږ په تاجران په خپل له بازار نه په کافي اندازه پیسې سره ترلاسه کولای شي، اسعار خارجي ډالر ترلاسه کولای شي، ضرورت دی نه ده سي بانک مرکزی نه. نو په دې اساس باندې $30 میلیون نتیجه چی شي؟ دا په افغانۍ ثبات لري او بانک مرکزی ضرورت نه ده چې د بیلانس تادیات ولپاره خپل اسعارو نه څه استفاده وکړي.
او سعیدی صاحب که په هفته کې $40 میلیون راځي دا خو په کال کې $میلیاردونه کېږي، په دې معنا چې اوس هم افغانستان ته په کال کې $میلیاردونه راځي، باید فقر پکې نه وي، بېوزلي پکې نه وي، روغتیایي خدمتونو ته باید لاسرسی موجود وي، انکشافي دایي هغه دا ټول مسایل ولې دونه ستونزې خیر شته چې دا پیسې هم انتقالیږي؟
ښه، دوه شیان دي. یو دا مقدار سرل دی چې د ملاحظه وړ دی، ښه بیا هم په نسبت پخوا ته کمه ده. پخوا مونږ ته د کال تقریبا $5 میلیارد د کال پر راتل او بیا نور به هم څه د نور خارجانو به مستقیم کوو مصرف کوو، اوس نو بل فرض $2 میلیارد راځي، خو بیا هم څه د یو غټ مقدار خو نه راځي. دا یوه خبره. دوم ده پخوا یو څه زیات مقدار کومک سي حکومت سره کېده، هغه د وزارت مالیې له لارې نه به څه د مصرفېده، اوس مستقیما د بانک د ملل متحد او د انجوګانو له لارې مصرفېږي. د انجو د ملل متحد مصرف د نسبت د بانک نسبت د وزارت مالیې له لارې نه مصرف، دا تاثیر ډیر کم دی. دوی مصرف ډیر قیمته ده. هغه کار چې د افغانستان حکومت مثلا په $100 کوو، دوی مغه کار چې په $200-$300 باندې سره کوي. نو پخوا خو ډېرې پیسې حکومت ته تللې. موږ په وخت زه وزارت مالیه کې موږ یو مطالعه وکړله، هغه پیسې چې د حکومت له لارې مصرفېدي، کوم کومکونه چې د حکومت له لارې مصرفېدي، 80% د هغو پیسو په خپله په افغانستان کې پاتې کېدلې چې په اقتصادي مثبت اثر کوي. هغه پیسې چې د انجو او د خارجي مقامات له خوا ځنه مستقیما مصرفېدلې، هغه یوازې 25% پورې افغانستان کې پاتې کېدلې، متبقي ټولې بیرته سره وتلې غزینه. نو په دې اساس باندې تاثیر هغه دی، تاثیر منفي په دې ده چې یو مقدار کم ده، دوم ده دا مستقیما د وزارت مالیه له خوا ځنه نه مصرفېږي او په هغه اساس باندې اقتصادي مثبت تاثیر سے کم دا نسبت پخوا دا.
د افغانستان د مالی پخوانی وزیر او د افغانستان د مالی صندوق جپوړ غړی جناب انور الله قهدی صاحب، ډیره ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیستله. خوشاله اوسئ.
تشکر، سلامت اوسئ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیلو خبرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکې اوریدئ شئ.
مهمو خبرونو سرټکی اوري. په انتخاباتي غونډه کې د ترامپ ټپی کېدل. د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ په پنسلوینیا ایالت کې خپل پلویانو ته د وینا په وخت کې د ډزو له کبله ټپی شوی. پولیس وایي د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. افغانستان کې د امریکایي اتباعو زندانی کېدل. په لومړي ځل د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو سره په بند کې د دریو امریکایي اتباعو شتون منلی دی. او په امریکا کې د ګیلمن غایبانه جنازه. خلکو د واشنگتن ډی سی په شمول په څو ایالتونو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مخکښ غړي ګیلمن وزیر غایبانه جنازه کړې ده.
سلامونه او ستړي مشي. نن یک شنبه د سرطان د میاشتې 14مه او د جولای 14مه نیټه ده. د افغانستان او امریکا مهم خبرونه لرو. هیله ده چې نیم ساعت لپاره د خبرونه در سره وګورئ. د امریکا په پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شنبه په ماښام د کمپین په یو غونډه کې ډزې وشوې او په خپله ترامپ په غوږ زخمی شو. د فدرالي تحقیقاتو ادارې ویلي چې مشکوک بریدګر شل کلن ځوان دی او توماس ماتیو کروکس نومیږي. څېړونکي دغه برید د ترامپ د وژلو د هڅې په توګه څېړي. د امریکا غږ خبریال سټیو هرمن دغه راپور لیږلی او تاسو به ژباړه واورئ.
د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی د یک شنبه پورز ویل چې دوی یو مشکوک پیژندلی خو دا انګېزه یې نه ده موندلې چې ولې دغه کس د ترامپ په ټاکنیزې غونډې ډزې کړې دي. اف بی آی وویل چې دغه کس توماس ماتیو کروکس نومیږي، شل کلن او د پنسلوینیا ایالت اوسیدونکی دی. ډونلډ ترامپ د ټپي کېدو څو ساعت وروسته په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل چې په پنسلوینیا کې غونډې ته وینا کوله او هغه مهال یو مرمۍ د ښي غوږ په پورتنۍ برخه کې تېره شوه. پخوانی ولسمشر چې د سپینې ماڼۍ د ګټلو هڅه کوي وویل چې هغه سمدستي پوه شو چې یو څه پېښ شوی ځکه چې هغه د ډزو غږ واورېدو او مرمۍ د هغه د غوږه تېره شوه. د امریکا د پخوانی ولسمشر ساتونکو سمدستی په ترامپ راغونډ شول او هغه یې له سټیج نه ګوښه کړ. دغه ادارې وویل هغه کس چې د غونډې نه بهر دی او موقعیت نه په ترامپ ډزې کړې وې د دوی لخوا په ځوابي ډزو کې وجلې شو. دوی په دې غونډه کې د یو ګډون کوونکي وجنه هم تایید کړه. وی ویل چې دوه نور کسان سخت ژوبل شوي. ولسمشر جو بایدن د پیښې نه وروسته وویل چې ملت باید په ګډه دا پیښه وغندي.
دا نه دی اوریدل شوی چې په امریکا کې سیاسي تاوتریخوالی او یا تشدد شته. دا بیخي نامناسبه ده.
د جاپان، هند، آسترالیا، نیوزیلند، فلیپین او نورو ډیرو هیوادونو مشرانو په ترامپ دغه برید غندلی دی. د ترامپ مشر زوی ډونلډ ترامپ جونیئر په ټولنیزو رسنیو کې د خپل پلار عکس خپور کړو چې مخ یې په وینو لړلی دی. هغه په دغه پیغام کې لیکلی دی چې ترامپ به هیڅکله د امریکا د ژغورلو لپاره د مبارزې لاس ونه اخلي. د شمالي ډکوټا والی ډګ بورګوم، د فلوریدا سناتور مارکو روبیو او د اوهایو سینیټر جی ډی وانس هغه درې تنه دي چې د مرستیال ولسمشر په توګه د ټرمپ په لنډ لیست کې شامل دي. ټولو په چټکۍ سره بیانونه خپاره کړل چې د پیښې په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړي. په ټرمپ تر برید وروسته د جمهوري غوښتونکي ګوند یو شمېر غړو دا برید وغندو. د سنا په مجلس کې د اوهایو ایالت سناتور جیری وانس چې ښایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ترامپ مرستیال وي د ټولو څخه د دعا کولو غوښتنه کړې. بل سناتور مارکو روبیو بیا د ایکس شبکې کې لیکلي، خدای جمهور رئیس ترامپ وساتي. په نړیوالو خبرګونونو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په ټرمپ باندې د برید له کبله خواشینی شوی. نتنیاهو لیکلي چې زه او میرمن مې د ټرمپ د خوندیتوب او عاجل شفا لپاره دعا کوم. نظران یوسفزی، امریکا غږ.
سیدون کې وایي کده امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د نومبر د میاشتې ټاکنې وګټینو کېده شي چې هغه به د فدرال حکومت ټولې ادارې د جمهور رئیس د مستقیم کنټرول لاندې راولي. دا یو داسې اقدام دی چې د جمهوریت غوښتونکو د سلونه د ډیرو سازمانونو په مټ طرحه کې لیکل شوی دی. تفصیل به د امریکا غږ د خبريال سټیف هرمن پر راپور کې واوري، خو البته ژباړه.
ډونلډ ټرمپ چې اته کال وړاندې د ولسمشرۍ لپاره کمپاین کوي، نو هغه د ژمنه کړې و چې هغه به د واشنگټن حکومتي ادارې د هغه په خوخه سمبال کړي.
که زه ولسمشر وټاکل شم، نو موږ به په واشنگټن ډي سي کې ډېر بدلونونه راولو.
د ټرمپ دوامدار ژمنې چې دا مسله به حل کړي او د هغه کسانو چې د حکومت د پالیسۍ پلي کولو واک لري خو ولسمشر ته حساب نه ورکوي، اوس د سلونه د زیاتو محافظه‌کارو ډلو ملاتړ لري. دا پروژه چې پروجیکټ 2015 نومیږي او د خي اړخ میراث بنسټ لخوا خبره شوی، لارښوونه کوي چې څنګه د اداري ریاست په ضد دا کار وکړي. د هریټیج بنسټ رئیس کیوین رابرټس خبرداري ورکوي چې ممکن د دې امر پلي کولو په جریان کې د تشدد نه کار واخیستل شي.
موږ د دویم امریکایي انقلاب په بهیر کې یو چې د تشدد نه پاک ووسی، خو کین اړخي اجازه ورکړي.
د دې پرون کې د تفسیری روسته ټرمپ خپل ځان د 2015 پروژې نه د لری کولو کوشش وکړو. دا په داسې حال کې د چې ټرمپ وايي دی د دې د لیکوالانو په اړه هیڅ معلومات نه لري، خو د دې د زینو شانو سره موافق نه دی. د دې پروژې مشر د سی سوان سره په امریکا کې ویلي چې بیل شکه د دې پروژې لپاره د ټرمپ د خبرو او نظرونو نه الهام اخیستې ده.
هغه د څلورو کلونو لپاره ولسمشر و، نو ډېر نظریات هغه د کار څخه راغلي دي. زه غواړم دا ووایم چې دا د ټرمپ د لومړۍ دورې نتیجه ده.
امریکا غږ د هریټیج فاونډیشن سره د امریکایي غوښتنه وکړه. دوی په ځواب کې وویل چې سوکله د امریکایي لپاره روزګار نه دی، خو دوی یو بیان ایمیل کو چې ټینګار کوي پروژه 2015 د هیڅ نومن ناتړ نه کوي.
میډیسن او جفرسن باید په خپل خبرونه کې ناقراره شي کله چې دوی وګوري چې دوی راتلونکي ولسمشر ته څومره ځواک ورکول غواړي، او کچيري دا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وي، نو دا د هیواد لپاره یو ډول بدمرغي ده. په داسې حال کې چې هغه په تیر وختونو کې له واک څخه ناوړه ګټه پورته کړې ده.
دغه پلان د نوې کېدونکو انرژي او د اقلیم بدلون د مخنیوي لپاره د حکومت تمویل هم راکموي. د پوهنې وزارت به هم لمنځه یوړل شي، د تحقیقاتو فدرالي اداره په بشپړ توګه نوي شي، او هم دغه ډول به د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو اداره چې د امریکا غږ سره نه کوي نوي کړی شي. دا و د سټیف هرمن د رپورت پښتو ژباړه، نظران یوسف سي، امریکا غږ.
په لومړي ځل د امریکا حکومت د طالبانو سره په بند کې د دریو امریکایانو شتون منلی دی. د بهرنیو چارو وزارت واشنگټن اگزامینر رسنۍ ته ویلي دي چې درې امریکایان، جورج کلمن، راین کوربت او افغان ولسله محمود حبیبي، اوس وخت په افغانستان کې د طالبانو سره بندیان دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دوحه کې د یو امریکایي پلاوي سره د یادو بندیانو د خوشي کېدلو په شرایطو خبرې کړې دي. تفصیلي راپور کې واوري.
د واشنگټن اگزامینر په نوم یوې امریکایي رسنې خبر ورکړې چې د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت د دغه رسنې د وی پوښتنې په جواب کې دا منلی چې جورج ګلیمن، محمود حبیبي او راین کوربه درې امریکایي وګړي اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو سره بندیان دي. اوس پوښتنه دا ده چې متحده ایالات به څنګه وکولای شي چې خپل وګړي د طالبانو له زندان نه آزاد کړي.
سوالاتو کې چې د امریکایي د بندیانو مسله مطرح کړي او د طالبانو د ځینو بندیانو چې په ګوانتانامو کې د مسله مطرح کړي، دا ډېر حقوقي نه دی. د لپاره چې د امریکا او د افغانستان دولت ترمنځ د یو خانه د مجرمینو د استعداد قرارداد وجود نه لري، او له بلې خانه طالبان د امریکا متحده ایالات د یو دولت په عنوان نه پیژني، نو معمولا دغه حرکات په دنیا کې ما د تعامل په شکل وجود لري چې اکثرا د قضایا او سره چې یا دولت نه وي او مجرمینو سره وي، لکه ګروپونه، لکه آزادي بخونکي سازمانونه، کله کله دلته معمولا سیاسی چلند کوي.
در دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد ویلی وو چې په دوه کې د یو امریکایي پلاوی سره د دغو بندیانو د خوشی کېدلو په شرایطو خبرې کړې، خو نوموړي په افغانستان کې یوازې د دوه امریکایي بندیانو یادونه کړې وه.
دوه امریکایي ادبام بندیان دي په افغانستان کې، دغه د خلاصون په اړه موږ سره مخکې را بحثونه کړي وو. د افغانستان شرایط باید ومنل سي، په هغه شرط باندې موږ هم اتباع لرو په امریکا کې بندیان دي، په ګوانتانامو کې بندیان دي، دغو په وړاندې باید موږ خپل اعتبار خلاص کړی سو کني څرنګ سي امریکایي ادوار غوته مهم دي، مکتبانان مهم دي.
همداشان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینو چارواکو د طالبانو په زندان کې دریان کوربه او یو بل امریکایي وګړي د بند په اړه خبر اعلان ته معلومات ورکړي وو، خو د افغان الاصل امریکایي محمود حبیبي په اړه تبصره نه وکړي. محمود حبیبی د جمهوریت پر مهال د ملکی هوایی چلند اداره مشر وو. د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه. نوموړي د امریکا د پوز له خوا د ایمن الزواهری د وژل کېدو یو اونۍ وروسته په کابل کې د خپل کور لمخه د طالبانو له خوا ونیول شو.
کوم وخت چې اسامه بن لادن د امریکایي عملیاتو په نتیجه کې لمنځه ولاړ وو او ژل شو، بیا وروسته لغنه د ډاکټر شکیل افریدی په نامه باندې هم پاکستانیانو هغه ونی واوستې پاکستان د کراچۍ په زندان کې دی او هغه امریکا ته نه ورکی. دغه هم زه فکر کوم چې طالبان وایي سیدا افغان دی او موږ یې دوی ته نه سپارو.
تر دې وړاندې د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي امریکا غږ ته ویلي وو چې محمود شاه حبیبي د اگست په 10مه د طالبانو له خوا پرته له دې چې کوم جرم ترسره کړی وي ونیول شو، او تر اوسه د هغه په اړه هیڅ معلومات نشته. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
بلخوا د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارون کې ډلې په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ باندې خپور شوی دی، لیکل شوی چې د القاعده او اسلامي دولت یا داعش په څیر د ترګرو ډلو په شتون سره به افغانستان تقریبا د ناامنیو سرچینه پاتې شي. طالبانو دا راپور تبلیغات ګڼلی دي. په دې موضوع د لیکوال او سیاسي څېړونکي خالد عادی صاحب نظر اخلم چې نن زموږ بلنه منلې. عادی صاحب، ستړي مشي پروګرام ته اول کوي، زموږ لیدونکو ته خپل نظر داسې شریکې چې طالبان ولې د ملګرو ملتونو دا ډول راپور نو اندیښنې یوازې تبلیغات کړي.
سلامونه آشنا صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. لومړی خو باید یادونه وکړم چې طالبان تر ډیره اوس داس موضوعات ته په هغه عمیک شکل باندې نه ګوري، او دوی تر ډیره پورې په دې باندې ډاډه دي چې واک ته دوی په لاس کې دي او څوک ته دوی په وړاندې مقاومت زړه نه شي کولی. ولې؟ هغه حقیقتونه چې پر مځکه باندې موجود دي هغه دا دي چې ورس تر بلې دغه نامنۍ پیښې په افغانستان کې زیاتیږي، او حتی په ځینو ولایاتو کې دا خپل د دیش کارندوی کې چې طالبان د دې د اطلاعات کلتور ریاست یا ځینې د استخباراتو ریاستونه ځینې خبریالان ګواښي چې تاسو به د نامنۍ خبرونه نه نشروي تر هغو پورې چې موږ تاسو ته اعلامیه نه درکړي. دا په خپل ذات کې د دې هغه ویره ده چې د دغسې امنیتي پیښو د رابر سره کول څخه لري.
یو د سکه یو برداشت هم لیدونکي شاید وغواړي په دې پوه شي چې القاعده په شانډالی یا داعش په نورې وسلوالې ډلې چې تر ډیره پورې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د امریکا د حکومت د خوانه مثلا تورو لیستونو کې شامل ګڼل کیږي، دا د افغانستان لپاره د طالبانو په واکمنۍ کې څه ډول خطر دی، او طالبان په کم ډاډ وایي چې ترګر په افغانستان کې فعالیت نشي کولای؟
اشنا صاحب، یو خو هغه حقیقت دی چې موږ سترګې نه سور باندې پټولای چې داعش په افغانستان کې موجود دی، او دا چې طالبان یې منی یا نه منی دا یو بیله خبره ده. هغه روزمره په افغانستان کې ځینې کوچنی کوچنی پیښې کوي، هر ورځ د ځینو چاودنو یا د ځینو وژنو راپورونه راپورته کیږي. ولې دوهمه خبره دا ده چې د طالبانو اوسنۍ پالیسي د دې لامل ګرځي چې داعش یا مثلا ځینې نورو ترهګرو ډلو ته د یو رټ کارپیټ په شکل باندې لاره هواره کی، او خلک ډیر په اسانۍ باندې پاره کی جذب کی، ځکه د خلکو د ارزښتونو یا مثلا د خلکو د ځپلو د اوسنۍ روانه پالیسی چې د متاسفانه د طالبانو په ګټه نه ده، او دا راتلونکي طالبان ته یو ډیر ستر خطر پیښ، ځکه خلک مجبور دي چې یو نه یو لاره پیدا کړي یو بل خاطر لاړ
یو 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 خطر چې دا تاسو یاد کو د پاکستان د اړخ نه دی چې هغه د ټي ټي پی ډله یا پاکستانی طالبانو ډله یا دی چې تر اوسه په درې ځلې د افغانستان د حاکمیت په قلمرو کې په بریدونه کړی دی. ټي ټي پی یعنی څنګه د طالبانو په واکمنۍ سره دومره قوت پیدا کړی دی؟ دوی اصلا د طالبانو سره اړیکې څنګه دي؟ څه ډول دي؟
اصل کې خبره دا ده چې ټي ټي پی یو هغه د ټولو د زیاتو همکاریو څخه چې طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې په وزیرستان کې یا مثلا په د پاکستان په قومي علاقو کې د دې سره همکاري کړې ده هغه ټي ټي پی و. چې اوس که طالبان مشران وغواړي که ونه غواړي، طالبانو کښته برخه د ټي ټي پی سره اړیکې لري، د هغوی سره خپلوي لري، د هغوی سره ورې ودونه کړي دي، د هغوی سره راشه درشه لري او د هغوی خواخوږي لري. چې دغه یو لامل د دې ګرځي چې دوی د متقابل په اصطلاح همکاریو دپاره په کښته کچې که په لوړه کچې زمینه مساعده کړې ده. او همدا شکل باندې ټي ټي پی لکه څنګه چې په افغانستان کې په پاکستان کې فعالیت کوي، همدا رقم په افغانستان کې خپل خوندي
د لویدیزو هیوادونو اندېښنې هم ګوري او بیانونه هم اوري. که چیرته مثلا د القاعدې او داعش خطر په افغانستان کې زیات شي، فکر کوي چې یو ځلې بیا په وړاندې په افغانستان کې د بیرون نه کم نظامي اقدام وشي؟
هغه به د سیمې او د نړیوال سیاستونو تر سیوري لاندې باندې به امکان لري، تر څو چې د یوکراین جګړه موجوده یا مثلا د امریکا په خاصتن د امریکا په سیاست کې کم خاص بدلون رانسی، ګمان نه کوم چې کم بهرنی هیواد دې ته زړه شکی. ولې دا په کور دننه باندې د طالبانو اوسنۍ پالیسي او دغه منظرما ټوله زما یوازې د طالبانو حکومت د اساسي قانون نشتوالی د یو اصلي حکومت جوړول چې تر اوسه پورې سرپرست په درې کال کې دی ونه توانېدل چې یو سرپرست حکومت جوړ کړي. د ښځو یو اساسي موضوع ده، د مکاتب موضوع یو اساسي موضوع ده، د انتخاباتو یا مثلا په همدې شکل باندې د خلکو د ارزښتونو موضوع طالبان چې خلکو منلې دي په دې شرط یې منلې وه چې دوی چینج شوي دي، د خلکو غوښتنې د دې په وړاندې باندې یو ډول مثبتې وې. لیکن اوس د دې انعکاس چې کوم راپورته کېږي د دې د حکومت د درې کلن حکومت څخه متاسفانه خلک پابند کېږي ورځ په ورځ.
مننه حدیث عبدالله. کورنۍ اندېښنې دي چې رښتیا ډېر خلک په سوشل میډیا خصوصا ماتره کوي، او ستاسو نظریاتونه مننه کو. کور ودان ستاسو د حضور نه. په امریکا کې د ګیلمن وزیر د غیابی جنازې راپور لرو، خو د یوې وقفې وروسته به وګوري. هیله د خبرونه در سره وګوري. په پیل کې څو نړیوال خبرونه او د افغانستان اړوند خبرونه لرو. د ایران د کورنۍ چارو وزارت او د قضایي قوې چارواکو ویلي چې اوس وخت د دغه هیواد په زندانونو کې د مختلفو جرمونو د ترسره کولو له امله 15,399 افغانان بندیان دي. د ایران د اسنا خبری اژانس د دغه هیواد د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی له قوله ویلي چې د دغه هیواد په زندانونو کې د پرتو ټولو بندیانو 95% یې افغانان دي. د ایران د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې دا شمیر افغانان د نشه یي توکو، غلا، د اشخاصو په وړاندې جرمونو، د سرحد نه غیر قانوني داخلیدلو، د عمومي افت په وړاندې د جرمونو او د ملکیت او امنیت په وړاندې د جرمونو د ترسره کولو له امله بندیان شوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او میرمن یې بشرا بیبي چې د جولای په 14مه د غیر شرعي نکاح په قضیه کې برات ترلاسه کړی و، د احتساب ادارې چې په نب مشوره ده په بله قضیه کې بیرته نیوله ده. د روان کال د فبروري په 3مه نیټه د اسلام آباد د یوې محکمې قاضي قدرت الله پخوانی صدر اعظم عمران خان او میرمن یې د غیر شرعي نکاح په قضیه کې په 8 کاله بند محکوم کړی و. د پاکستانی رسنیو په قول د نب ادارې چارواکي د اډیانا زندان ته ورغلي دي او عمران خان او میرمن یې د پلټنو دپاره بیولي. په نوې قضیه کې په عمران خان او میرمن یې د قیمتي ساعتونو او بارزښت ډالیو د غلا تور دی. او د نوبل سولې جایزې ګټونکي او تعلیم دپاره نړیواله مبارزې ملال یوسفزئی د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ بند کړي. د بشري حقونو د څار ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته یو شمېر ستنول شوي کډوال د طالبانو د خوا ځورول شوي دي.
ملالی یوسفزئی له پاکستان غوښتي چې له دغه هیواده دی بیا اسناد افغان کډوال په زور نه وباسي. د جمعې په ورځ له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ملالی یوسفزئی ویلي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور ایستلو او افغانستان کې د خوځو انجونو په اړه ژور اندېښنه لري.
It is deeply concerning
دا ډیر د اندېښنې وړ ده چې پاکستان په دغه هیواد کې افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنېدو ته اړ کوي او زه د افغان جنو او میرمنو پاړه ژوره اندېښنه لرم. دغه اکثریت جنې په پاکستان کې ښوونځیو ته ځي، دغه ښځې په پاکستان کې کار کوي او اوس د پاکستان حکومت دوی بیرته افغانستان تللو ته اړ کوي. دا کار ښځې او جنې په یو داسې حالت کې اوسېدو ته اړ کوي چیرته چې دوی د جنسیتي اپارتاید او سیستماتیک استبداد لاندې ژوند کوي.
ملالی یوسفزئی په خپل مرکه کې د خوځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو په تګلارو هم نیوکه کړې دي.
دا حقیقت چې طالبان ښځې په خبرو اترو کې منځوي کوي او دوی د دغه موضوع په اړه خبرو کولو په اړه زړه نازره دي، دا د طالبانو د ذهنیت ښکارندوی کوي چې طالبان نه یوازې افغانستان کې ښځې ځپي، بلکې له افغانستان څخه د باندې هم دوی خپل خواکې د ښځو حضور نه مني. کله چې موږ د سیستماتیکو ځپلو په اړه خبرې کوو، دا یوازې یوه بیلګه ده.
ملالی یوسفزئی د جولای په پیل کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب غونډه باندې لدی عمل نیوکه کړي چې په واینا ی افغان خوځو ته په اصلي غونډه کې د ګډون بلنه نه ورکړل شوی. ملالی یاد غونډه د خوځو جنو پر اټلونکو د سودا په نوم یاد کړی ده.
دا د افغان ورده چې درې کالې پوره شول خو اوس هم ځینې مشرانو په دې سر نه خلاصيږي چې افغان خوځو جنو د سیستماتیک استبداد سره مخ دي. بیا موږ د طالبانو سره خبرې اترې ګورو، په ځانګړي د دوه اوسنۍ غونډه په دغه غونډه کې افغان خوځو او مدني ټولنې غړو ته برخه ورنکړل شو. دغه چارې زه اندېښمنه کړم. د طالبانو سره مشران او د ملګرو ملتونو چارواکي خبرې کوي او د افغان خوځو او نجونو د راتلونکو په اړه ورسره مصلحت کوي.
ملالی یوسفزئی په دې ورځ د فرانسې خبري اژانس سره د خبرو پر مهال د نړۍ د هغو هیوادونو د ستونزو په اړه غږېدلې چیرې چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګیدلې. نو ماوري په افغانستان کې د افغان جون او خوځو د ژوند د پاکستان لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو او په غزه کې د اسرایل لخوا د جون د خونځوي او په هنتونونو په بمبارولو هم ټکونه کړي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا په پلازمینې دلته واشنگتن ډي سي او نورو ایالتونو کې لکه مریلند، ورجینیا، ټاکساس او اوهایو کې مشتو افغانانو د شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مخکخ غړي او حماسي شاعر ګیلمن وزیر غایبانه جنازه وکړه. هغه ایمیلی شهید بلل ده. د جنازې تر لمانځه وروسته کنچ میر خلکو ویل ګیلمن وزیر د لوی افغانستان ارمنجنو او لار به دوام ومومي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر غایبانه جنازه ته راغلو سلګونو خلکو د ورجینیا په الکساندریا ښار کې د نوموړي روح لپاره دعا وکړه او هغه د پښتنو د حقوقو ملي مبارز یاد کړ.
ټولوی افغانستان باندې سر قربان ګیلمن خلی وزیرستان ته امن نه دی وختای. ګیلمن خلی پښتونخوا ته امن نه دی وختای. ګیلمن د امول ترنبا پاسیر پورې امن وخته.
د ګیلمن وزیر یو ډیر لوی انقلابي هیرو دی او ټول دنیا ته او بالخصوص 100 میلیونه لرو بر افغانانو ته دا پیغام ورکوي چې زموږ د آبادی د خپلواکۍ یوازنی لاره مبارزه د افغانیت دی.
د واشنگتن ډي سي، مریلند او ورجینیا افغانانو د ګیلمن وزیر د غیابانه جنازې په محل ویناو کې د هغه ارمان د ټول افغانانو ارمان یاد کړی او ویل دي چې د ارمان باید ژوندۍ وساتل شي.
دغه په خپل خبرو کې خلکو ته ویل چې خدای دا غم مو هیڅ کړی چې تاسو د غم پر کمباله باندې راټول فلاس او په خوانه راټول یا د لاس منتها دومره وکړي چې دا ویر نو بیا څه پریږدي مه. دا د پاتا کمباله البته ټول کی مګر د هغه ولارې ته دوام ورکي.
خلک ټول راغلي او مات مات زړو سره ډیره ترخه ورځ وه، خو دومره دی چې ګیلمن هغه باتور هغه رښتینی افغان و چې د هر چا په سړک ځای وو او د هغه په نوم باندې بیرته دغه د نن پسل ډیر وخت چې لګ خاموشي و بیرته ټول افغانان د لار او بد په جرأت خبرې وکولای شوې او د داغه لار د هغه کوم اهداف کوم ارمانونه چې وو د هغه په لار باندې خلکو وادي ورکړل چې دوام به ورکوي.
په ورجینیا کې د ګیلمن وزیر په غیبانه جنازه کې ګډون لپاره د امریکا د ګڼو ایالتونو افغانان په ګڼ شمېر کې داغلي وو او هغه ملي اتل یاد کړو. بلخوا د ټیکساس په سن انټونیو او هیستن ښارونو کې هم سلګونو افغانانو د ګیلمن وزیر د جنازې غیبانه لمونځ ادا کړ او ویل دي چې هغه د لوی افغانستان ارمانجنو خو دروانه کړي مبارزه لاره به ګن اولان تعقیبوي.
کسام زمنګ افغانانو زمنګ پښتنو زیاتره پښتنو دا غږ نشو پروت کولای ولې ګلمن وزیر هغه زړور شخصیت او چې د غږ دنیا ته رساو او خلکو ته زمون پیغام ورساو د دې په توګه خي او موږ به د دې په تګلار باندې زو.
همداشان په اوهایو ولایت کې هم ګڼو افغانانو د ګیلمن وزیر د جنازې غیبانه لمونځ ادا کړ او هغه ملي شهید ګڼل دی.
ګیلمن یو ځینی انسان چې موږ یې پرتله په دغه معاصر نړۍ کې د خوشحال بابا سره کولای شو چې د خوشحال په څیر باندې شعر درلودل، د خوشحال په څیر قلم درلودل، د خوشحال په څیر زندان تیر کړ.
د امریکا په ځینو نورو ښارونو کې هم د ګیلمن وزیر د جنازې غیبانه لمونځ ادا شوی او خلکو دا غروخ ته دعاګانې کړې. تیو لابد امریکا غږ.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
او د اولمپیک مشال نن یکشنبه د باستیا یا باستل په نوم د فرانسې د ملي ورځ په یو لړ دودیز مراسمو کې وخدل شو. تر دې وروسته د اولمپیک د مشال په پاریس کې ګرځول کیږي. په دې مراسمو کې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او نورو جګپړو حکومتي چارواکو هم ګډون کړو. ټاکل شوی د اولمپیک د مشال به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې په ډلهیز ډول د پاریس په مشهور ځایونو کې وګرځول شي. او په پیښور کې د افغان او ځایي ځوانانو د سوکوهنې سیالۍ شوې دي. دا سیالۍ د یو افغان ورزشي مرکز د لورې نه د ځوانانو د حرفوي وړتیا او پیاوړتیا لپاره تنظیم شوې وي. افغان لوبغاړي غواړي چې سوکوهنې ته پام وشي او حرفوي ورزشکاران د پرمختګ لار غوره کړي. په پیښور کې زموږ همکار مسکا ساپۍ دغه سیالۍ ته ورغلې وه او تفصیل به یې واورو.
د پېښور په بورډ سیمه کې د سوکوهنې په دې ورزشي مرکز کې د افغان او ځایي ځوانانو ترمنځ د مینې او یووالي خورولو لپاره دا سیالي ترسره کیږي او هر لوبغاړي د ګټلو لپاره ډېر زیار استل لري.
په کوچني قفس او لګو وسایلو د ګټلو سخت مبارزه هر ځوان خپل راتلونکي د یو ستر سوکوهن کې په څیر ویني او غواړي نړیوالو سیالیو ته لار ومومي.
وشاله نه دا چې مخه د تمرین لپاره مې ځان ډیر غوښتل بازار پر مې ځان خپل ځان می خارکو مې د مخ کې لاش مخ کې ګمونه او کمالوبه او کمال او په دې ګیم کې الحمدلله خوشاله ما استادان له الله خوشاله مې استادان
خو زحمت بسیار کشیدم و تا اینجا که مسابقه را بردم و تمرین هم زیاد کردم و می خواهیم که در کلانی یک بوکسر پروفشنال از اونجور شود.
ما خو دیر محنت کرده و شل روزه می دیر زان تا دست توجه ور کرده و 5 کیلو وزن می کم کرده و زان پاره دیر توجه دو روزه ما چه نو خورده دو روزه ما بیخی چه نو خورده او زه زان پاره دیر ویار کم خپل وطن پاره چه ما دا میدل تر لاسه کو.
د سیالۍ لیدلو لپاره راغلي لزګونه نندارچیان هم خورا خوښتي. دوی په خپلو چغو د خپلې خوښې لوبغاړي ته ډاډ ورکوي.
نیم کار وو نیم پر یو وسط کلب ترالو جی دلته منګه دالو بولې دا ډیر خوندې منګ لرا کو او ان شاء الله دلته چلو به کیږي منګ برازو منګ به دا نظر ګورو منګ به پام غلطیږي
د غسیاله هر دو میاشتې ورسته تر سره کیږي د سکوهنه مرکز مشر جاوید وای کمالی ملاتړ وی نو شاګردان یې کولې شي چې لدې کوچنی رنګ په نړیواله کچه د ځان او هواد نوم وزلوي
خو هر دو میاشت پس ټورنمنټونه کوو صرف د ځوانانو استعداد لپاره چې د دوه استعدادونو پټ پاتې نه شي زمونږ اوسه پورې چې زمونږ هر دوه میاشت پس ټورنمنټ کوو مونږ ته اوسه پورې کوم سپانسر ملو شوی نه دی هر څه چې کوو مونږ خپل مالی خپل جب نه کوو او خپل دغه الکان دغه ځینې فټونه وته برابرو چې دغه وړوکی رنګ د دنیا ته ځان وښایي چې زمونږ افغانان با استعداد خلک دي که پاکستاني دي انشاءالله زمونږ مشن دا دی چې دغه وړوکی رنګ نړیوال جام ته نړیوال فټونه کې زمونږ الکان
سوکوهنه که څه هم آسانه لوبه نه ده خو په پیښور کې ګڼ شمېر ځوانان ورسره لیوالتیا لري جاوید وایي که سوکوهنه هم د کرکټ او فوټبال په څیر پرمختګ وکړي نو افغان ځوانان به ډېرې لاسته راوړنې ولري مسکا ساپۍ امریکا غږ پیښور
د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسو البته پښتو خبرونه چې به څو شیبو کې دری خبرونه پیلېږي اما نیم ساعت وروسته د امریکا غک سپینی خبری خبرونه هم پیلېږي چې تاسو کولی شئ د امریکا غک په ویب پاڼه باندې وګورئ وایوري او د افغانستان او امریکا